السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته خراغلې پایل په خبرونو کوو. په اوتریش کې د یو خوندزی دننه په دازو سره لکتر لګا لاس کسان وژل شوې دي. پولیسو تایید کړی چې پیخنن په گراس خار کې شوې او یو زده کوونکی دا برید تر سره کړی چې خپل هم په وژل شوې کې دی. د پولیسو په خبره ګڼ کسان ټپیان هم دي، زده کوونکی او ښوونکي پکې شامل دي. زده کوونکي او معلمین د خوندزی استل شوې دي. د اوتریش چارواکو شیبه وړاندې رسنیو ته په خبرو کې دا پیخه یو لوی غمیزه یاد کړه او ویل چې د دوی معلومات دا محل دا ښیي چې انګیزه یې انفرادي وه او په دې اړه د پولیسو پلټنې روانې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصیلي معلومات درکوو. جرمنی په 2024 کال کې د ریکارډ په کچه کډوالو ته د هیواد تابعیت ورکړی دی. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن سه شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد تیر کال 2019 کډوالو ته تابعیت ورکړی دی چې د 2023 کال پرتله 46% زیاتوالی ښیي. د اعلان له مخې د نوي تابعیت ترلاسه کوونکي تر ډیره سوریایان دي. په جرمنی کې میشت 3% افغانانو هم تیر کال د هیواد تابعیت ترلاسه کړی. د تابعیت په قانون کې اصلاحات د دې زیاتوالي عمده لامل بلل شوی دی. د جرمنی حکومت د 2023 کال په جون میاشت کې د تابعیت اخیستو لپاره د استوګنې شرط له 3 کلونو څخه 5 کلونو ته راکم کړ او ان 3 کلونه یې د ځانګړي موارد لپاره ټاکلی وو. که څه هم تیر کال ډیرو کډوالو د جرمنی تابعیت ترلاسه کړی، خو د جرمنی نوی ائتلافي حکومت غواړي بیرته دغه اصلاحات راونغاړي او د تابعیت لپاره د لږ تر لږه 5 کلن انتظار موده بیرته رامنځته کړي. د افغانستان د پاور لفټینګ او پیاوړو سړیو د فدراسیون مشر نجیب الله ایوبی وفات شوی. د افغانستان کورنیو رسنیو نن سه شنبه د ایوبی د زوی ساحل ایوبی په حواله دا خبر ورکړی. ساحل ایوبی ویلي پلاری پرون شپه د زړه حمله له کبله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړی. وڅل وکړه نجیب الله ایوبی له 2 کلونو راهیسې د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون مشر وو. او د اسرایلو سمندري ځواکونو د لومړي ځل لپاره په یمن کې پر هدایده بندر بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ نن سه شنبه ویلي بریدونه د سمندري ځواکونو توغندي وشتونکو بیړۍ وکړي. د یمنی حوثیانو په واک کې د المسیره په نوم یوې خبري شبکې هم پر هدایده بندر د بریدونو خبر ورکړی، خو په اړه یې ډېر زیات خبره کړي نه دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په ایران کې د یوې افغانې پیغلې ټوټه شوی جسد موندل شوی. کډوالې له دوی سره د سیستماتیکې ناعدالتۍ یوه نمونه بولي.
کوبرا تنها یک نام نیست. د کوبرا وزنه په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بې عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي.
اوتریش کې د یو ښوونځي دننه ډزو کې د بریدګر په ګډون لس تنه وژل شوي. خبرونه کې تفصیل درکوو. نن د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې ښځینه صنعتکاران ډېر متاثره شوي. د اقتصادي چارو یو کتونکی وایي
لاسی صنعت کې زیاتره زموږ خویندې مسؤلي او خویندې نشي کولی چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندارتونونو کې برخه واخلي.
کابل کې د وچکالۍ اندېښنې په دې اړه درته یو تفصیلي مرکه هم لرو. او افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري پرمختګ په اړه د ځوانانو شکایتونه.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. کوربه مو زه اسد الله لودینی. په ایران کې د وی ځوان افغان کډوال ټوټه شوی جسد موندل شوی دی. د هنګاو پونم د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ راپور ورکړی. د افغان انجلۍ چې شپږ کاله عمر درلود 50 ورځې مخکې ورکه شوې و. دغه بنسټ ویلي وژل شوی انجلۍ کبرا رضایی نومېده چې په تهران کې له کوره کار ته د تګ پر مهال تری تم شوې وه. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د خبر سخت ټکان ورکړی دی او زیاتوي چې دا ډول پېښې په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د برخلیک یوه بېلګه ده چې دا مهال په دغه هیواد کې له بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه شوې او پر وړاندې یې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. تازه د بشري حقونو یو بنسټ راپور ورکړی چې په تهران کې د یوې ځوانې افغاني کډوالي ټوټه شوی جسد موندل شوی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ پرون د جون په 9 په یو راپور کې ویلي، وژل شوې 26 کلن انجلۍ چې کوبرا رضی نومېده 500 ورځې وړاندې د تهران له پیشوا سیمې نادرکه شوې او د ټوټه شوي جسد ځینې برخې د روان جون په 3 د کثافاتو په منځ کې موندل شوي. دغه بنسټ ویلي چې د جسد د پیدا شویو ټوټو ډي ان ا طبي معاینات شوي او له مخې د کوبرا رضی هویت ثابت شوی دی. خو په راپور کې راغلي چې د قرباني شوی نجلۍ د بدن نورې ټوټې، ګرځنده ټلیفون او د پیژندنې اسناد لا هم ورک دي. هنګا ویلي چې د جسد له پیدا کېدو 4 ورځې تیرې شوي، خو سیمهییزو چارواکو لا هم د نوموړې کورنۍ ته د دغه قضیې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دغه بنسټ د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د جون 9 د کوبرا رضی کورنۍ د هغې د جسد د ښخولو پریکړه کړې وه، خو حکومتي ځواکونو اجازه نه ده ورکړې چې هغه ښخ کړل شي. یو شمیر نورو ایرانی رسنیو هم په دې اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د دغه پیښې لامل نه دی معلوم، خو د تهران د پیشوا سیمې پولیسو له پیښې سره په تړاو یو تن نیولی. د ایران ایرنا دولتي اژانس د پیشوا سیمې د پولیسو د مشر سید اکبر عربي له قوله ویلي چې نیول شوی تورن کس په پیښه کې په لاس لرلو اعتراف کړی، خو د نیول شوي کس او د وژل شوې نجلۍ د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. ازادي راډیو د وژل شوې نجلۍ کورنۍ ونه شو موندلی، خو په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي دغه پیښې سخت اندېښمن کړي دي. په ایران کې میشت افغانه کډواله فاطمه دا پیښه په دې هیواد کې د زرګونو افغان کډوالو د برخلیک یوه بېلګه بولي. وایي د کوبرا وژنه فردي تراژیدي نه ده، بلکې په خبره یې د سیستماتیکي بې عدالتۍ هغه لړۍ ده چې افغان کډوالې هر ورځ تجربه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
کوبرا تنها یک نام نیست. د کوبرا وژنه په ایران کې د زرګونو هغو افغان کډوالو د ستونزو استازیتوب کوي چې د بې عدالتۍ او تبعیض تر سیوري لاندې قرباني شوي دي. هغه یې ووژله او له بده مرغه د ایران حکومت مات خاورو ته د کوبرا د جسد د سپارلو اجازه هم نه ورکوي. لدې پیښې وروسته په ایران کې ډیری کډوال ویریدلې او آن خپلو لونو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو بهر ووزي. دا واقعا یو ټکان ورکوونکی پیښه ده.
په تهران کې میشته یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې هیواد کې د افغان کډوالو ژوند تر بل هر وخت سخت شوی دی.
اوس مهال په ایران کې د بهرنیو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو لپاره د ژوند کړۍ ډېره تنګه شوې ده. د پولیسو د نیولو، بندي کولو او شکنجه کولو ویره ډېره زیاته ده. په دغه ډول حالاتو کې د کډوالو لپاره په ایران کې ژوند کول ناممکن شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ډلهیزې ایستنې د لړۍ د تیزېدو تر څنګ په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو، د نیونې، زنداني کولو او شکنجه کولو پیښې زیاتې شوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې وړاندې په ایران کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ویلي چې د حکومت له لوري د کار کولو مخه نیول شوې، په آزاد تګ راتګ کې بندیز لګول شوی او آن دا چې اولادونه یې زده کړو کولو ته هم نه پرېښودل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې د یوې ځوانې افغانې کډوالې ټوټه شوی جسد موندل شوی دی او هلته افغان کډوال دا له افغان کډوالو سره یا له خپلو نورو وطنوالو سره د بې عدالتۍ، تاوتریخوالي او سیستماتیک تبعیض یوه برخه بولي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تم کیږو ورځو اتریش ته. هلته تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار په یو ښوونځي کې د یو زده کوونکي لخوا ډزې شوي. په دازو کې د خپل بریدګر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. شېبه وړاندې د اتریش لوړپوړو چارواکو په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. دا چې دا معلومات څه دي، همکار مې صفي الله ستانګزي څارلی دا مهال سره په سټوډیو کې دی. ستانګزي صاحب، د اتریش د نننۍ پیښې په اړه چې د سهار په 10 بجو په ځایي وخت رامنځته شوې، تازه جزئیات څه راغلي؟
مننه. د اتریش په جنوب ختیځ کې په ګراز ښار کې دغه پیښه نن شوې ده او چارواکو ویلي دي چې بریدګر یو پخوانی زده کوونکی و او د 22 کالو په شاوخوا کې بلل شوی دی. بریدګر وروسته له هغه چې په زده کوونکو او معلمانو یا په اسیسټنټانو باندې ډزې کړي دي، خپله یې ژوند اخیستی دی او ځان یې مړ کړی دی. د ګراز ښاروالي الککر تایید کړی ده چې لږ تر لږه 9 کسان چې 8 ماشومان دي او یو غټ سړی و دا وژل شوي دي او وروسته بریدګر په خپلم ځان وژلې ده. په ګراز کې او بیا په اوتریش کې دغه سپی خې ډېرې نادرې دي او مخکې نه دي پیښې شوي، ځکه چې اوتریش په ټوله کې د نړۍ له خوندي وادونو دی او په لاس هغې وادو کې دی چې نسبت نورو ته امنیت ډېر ښه دی او خوندي وادونه بلل کېږي. په دغه نننی برید کې ګڼ کسان ټپیان شوي دي او د ځینو وضعیت نازک دی او دا اندېښنې شته چې ممکن د هغو کسانو چې مړه شوي دي یا ساور کې د غوشمیر لا پسې زیات شي، خو امبولانسونه په وخت سیمې ته رسېدلي دي او اکثر ټپیان په وخت روغتونو ته رسول شوي او اوس تر مراقبت لاندې دي. پولیسو ویلي دي چې بریدګر دغه کار یوازې کړی او یوازې عمل کړی او د هغه د برید انګېزه هم لا نه ده معلومه او د ده د هویت په ارتباط هم څه نه دي ویل شوي چې دا څوک و او ولې دا برید کړی دی. پولیس ویلي دي چې په اول کې وضعیت خورا نامعلوم و، خو ویلي دي چې په سیمه کې کافي اندازه باندې تدابیر نیول شوي دي او اوس وضعیت خوندي دی او څه مشکل نشته. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پېښې باندې ژوره خواشیني ښوولې ده. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتې د بهرنیو اړیکو مشر کایا کالاس ویلي دې پېښې سخت ټکان ورکړی دی. هغې ټینګار کړی چې ماشومان باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او له ویرې پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین هم په خپل ایکس پاڼه باندې په دې پېښه باندې سخته خواشیني ښوولې ده او ویلي دي چې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښیي. لکه څنګه مې چې ویل په اتریش کې دغسې پېښې کمې پېښې شوي دي، مګر یو وار مخکې په جنوري کې هم په د اتریش په جنوب کې په چاقو سره یو کس یو ځوان وژلی و او لږ تر لږه 15 نورې ټپیان کړي وو. خو په ټوله کې د امریکا په نسبت په اروپایي هیوادونو کې خصوصا په ښوونځیو او پوهنتونو کې وسلوال بریدونه کم پېښېږي، مګر په دې وروستیو دوو درې کلو کې په اروپا کې هم دغسې پېښې زیاتې شوي دي. دا نن هم په فرانسه کې یو کس د خپل استاد په چاقو باندې وژلی دی. دا د فرانسې په ختیځ کې دا پیښه شوې ده. تر دې مخکې په سلواکیا کې دغه سږ کال په جنوري کې یو ځوان یو زده کوونکی یو ښوونکی په چاقو باندې ووهه او مړې کړه. همدارنګه په کرویشیا کې هم ورته پیښه شوې وه چې یو زده کوونکی څو نور کسان وهلي وو او مړه کړي وو. تر ټولو خونړۍ پیښه بیا د پراګ په ښار کې شوې وه، چېرته چې په پوهنتون کې یو کس په برید سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. دا د نننۍ پېښې په ارتباط باندې تر وروستي جزئیات دي. البته د اتریش ولسمشر کریستن سټاکر او ځینو نورو مشرانو په دې ارتباط باندې شیبه مخکې خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې سبا البته د دوی په حساب باندې د ماتم یوه شیبه ده او د دغې نننۍ پېښې په ارتباط باندې، خو دوی ویلي دي چې په دې اړه باندې به لا جزئیات رسنیو سره شریکوي، انکشافات چې په دې مسله کې راشي.
ډېره مننه صفي الله ستانکزای و چې د اتریش د نننۍ پېښې په اړه وروستي جزئیات ورکول. په دې پېښه کې چې نن سهار په یو ښوونځي کې وشوه، لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي چې یو خپله بریدګر دی او 9 تنه هم زده کوونکي او د ښوونکو له ډلې هم ځینې کسان په ټپیانو کې شامل دي. پولیسو ویلي چې د پېښې په اړه لا پلټنې روانې دي او وروستي څېړنې لا نه دي بشپړې شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو اوس هم راځو د کابل د وچکالۍ په اړه اندېښنو ته. د مرسي کارپس په نوم یوې موسسې تازه وویل چې تر 2030 کال پورې به کابل د نړۍ په کچه لومړنۍ پلازمینه یا د یو هیواد مرکز وي چې سخته وچکالۍ به تجربه کوي. دغه موسسې په خپله څېړنه کې چې تازه خپره شوې ده ویلي دي چې د کابل ښار اوسیدونکي له وړاندې وچکالۍ ګالي او په اکثر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې.
رحمت الله د کابل ښار د الوخیلو سیمې اوسیدونکي دي، وایي د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیري.
څلوېښت متره سام وهلې وه، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې له 15 تر 30 متره د ځمکه جوړوالي کې پاکي او براوتلې، خو په خبره اوس په 100 متره کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د څخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دی وایي په نلونو کې د میاشتې 2 ځله اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یوه لویه ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼه خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2023 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوس مهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړ شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی و. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2023 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې اڅونه عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکهنۍ د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورۍ سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونه ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
په همدې اړه دا چې د اوبو ارزښت څومره دی او د وچکالۍ خطرونه څنګه کمیږي، زما همکار احمد شیبر د چاپیریال ساتنې د متخصص محمد ولی مدقیق نظر پوښتلی دی.
دا دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او دا را روان دا دا ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرایه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شئ چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریا دا بوٹے اوبو تو ضرورت لے رہی اکثر مادہ سے لے دے لی سی آسمان خاور کې نسبتی رطوبت دومره لوړ دی، لوندوالی دومره زیات وی، مګر زموږ د وادوال بیا مو ورکی هغه ګټه نه کوي.
بیا یې غرما اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر کوي.
غرما یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتیږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاورې جذب یا هغه تبخیریږي بیرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسي دا د اوبو نلکي چې دي دا لیک له دن اوبه څڅېږي، فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویي سي دي ونال نه.
د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د جون لسمه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. یو شمېر هغه میرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي او په دې برخه کې لسګونو نور میرمنو ته د روزنې او کار زمینه برابره کړې، وایي چې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې لستونزو سره مخامخې دي.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري، وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو، د ګنډې افغاني جامو جوړولو او موردوزۍ په برخه کې کار کوي، او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه میرمنو ته کاري زمینې هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري، او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته میرمنو ته معاش ورکوي، نورې لسګونه میرمنې هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړي. د کار ته ما وهڅول او مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم راسره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري، ازادي رادیو ته ویل کا څه هم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي، خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي تر څو پیرودونکي راجلب کړي.
اوس مهال د موردوزۍ او نورو برخو کې کار کوو. په خپلو هڅو توانېدلې یو چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېرې له هېواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونۍ ده، موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودی چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلی، خو له بده مرغه د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبثین وایي خپل تولیدات تر ډېره په آنلاین ډول له افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي، ځکه په خبره چې دوی کله خپل محصولات پراخه کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10 د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړی. لډلې محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته ویل
لاسي صنعت کې زیاتره زموږ خويندې مسؤلې او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندښتونونو کې برخه واخلي یا داسې غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي.
تا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ورو ورو د دغه خبری خپرونې د پای شیبو ته نږدې شو. په روسوي کې دا راپور اخلو چې یو شمېر افغان کورنۍ چې البته د افغان کورنیو نه د افغان ځوانانو اندېښنې راخلو چې هغوی وایي په افغانستان کې دا مهال ټیکنالوژي هغسې وده نه ده کړې لکه څنګه چې ورته اړتیا ده. دوی وایي چې په افغانستان کې دې برخه کې ډېرې پانګونې ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي له دورانه نیولې تر پوهنتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته. ده په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثریت خلک نه پوهېږي، د ده په استعمال باندې نه پوهېږي. نن سبا که هېوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مټ ده، که چېرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونه کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي، اقتصادي ستونزې، ډېری ځوانان د ټیکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی، انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دي.
روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم وویل
رقم امکانات نه موجود لکه پرمختللې نوره نړۍ کې موجود دي. دلته د برېښنا نشتون، د انټرنیټ ضعیفوالی، یا د انټرنیټ محدودیت چې دی، او د روزنیز ورکشاپونو همدا رقم نورو فزیکي امکانات کموالی د دې سبب سوي دي چې دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه دي بلد.
و موږ غوښتل دغه ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خویندې عنایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلي او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوی په وکینه لدی چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له اصلي ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوی بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته سوي، چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي، د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر آغا ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 3-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې ډېرې زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنی ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې. تاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولرئ. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو، فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده او نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه کورسونو تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لا پیاوړتیا د جامو وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلي چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لرې او بې خبره پاتې کیږي، بلکې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.